مینا او سلامونه می قبول کای منو شای مو د مشال ریډیو په یو بلګړی کې تاسو هر کله کوم په پیښور کې د سهار لاس بجې شوې د لاسونه تر یو لاس بجو په دې غړی کې اولنۍ برخه کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري. د خبرونو سرټکی په کارک کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کې درې پولیس والا وجدي دي. ولسمشر آصف علي زرداري وايي سخت دریځ ډلې د پاکستان او چین ملګرتیا نشي خرابولې او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وايي افغانستان کې بل یو میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرستې کوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کرک کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کړی چې پکې درې پولیس والا وجل شوي او شپږ ژوبل شوي دي. د کرک پولیس چارواکو نن جاری کړی یو بیان کې ویلي چې بیګا وسلوالو په درنو وسلو د بانډا داود شاه بادرخیلو سیمې په پولیس چوکۍ برید وکړ خو په جوابي ډزو کې وسلوال په شا تمبول شوي دي. د چارواکو په وینا په ژوبلو پولیسو کې د درېو حالت د اندېښنې وړ دی چې د درملنې لپاره پیښور ته استول شوي او د پاتې درېو تنو درملنه په کرک کې روانه ده. پولیس چارواکي وایي چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته پاستولي بیان کې د دې برید ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان دا وړو قبیله دړکور کړي چې بیا دغلته د وسلوالو پر ضد کارویانو کې ولسی وګړو ته مرګوبله وخته نو پراخ احتجاج به پیلوي. په دې لړ کې پرون په میرالي کې د دا وړو ټولو شاخونو یو ګډه جرګه کړي چې پکې یې له حکومت د امنیت غوښتنه هم تکرار کړه. د میرالي حسوخیلو یو مشر او د وامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان غړي ملک نثار علي خان په دغه مقام مشال لريو ته ویل چې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو مرګوبله ورته نوره د زغملو وړ نه ده. دیوای
د سالویر لیارې مرلی تر ننوځي سالویر سره لیارې احتجاجان بندوي تر د هغه وخته پیرې چې میشته انصاف نوي میلاو شو او د کوم خلک چې دلته پنډیږي میشته د سار د امن ضمانت نوي روکړه.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم په حیدرخیلو کې یو ماشوم د مارټر ګولې پریوتو په پیښه کې ووجل شو. بلخوا په میرامشاه کې پوځي او د میرعلي ضلعي انتظامیه چارواکو بیګا مشال رېډیو ته وویل چې د امنیت ټینګولو لپاره یې د وسلوالو پر ضد کارویانې توندې کړي دي او هڅه کوي چې پکې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. د خیبر ضلع قومي او سیاسي مشران وایي چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه موجود دي خو بیا هم د خلکو د تختولو او وژلو لړۍ دوام لري. دا سرګندونې پرون په تیرا میدان او باړه کې د هغو احتجاجي غونډو پر مهال وشوې چې د تیرا د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجي شیر محمد اپریدي او د هغه د ترزوی ابرار اپریدي د تختول کېدو او وژل کېدو پر ضد جوړې شوې وې. دا دواړه کسان د جنورۍ په 13مه نیټه وسلوالو تختولي وو چې بیا د فروری په 14مه نیټه یې مړی وموندل شو او پرون په باغ میدان کې خاورې وسپارل شو. په باړي بازار کې ترسره شوې غونډې نه پاس د باړي سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد اپریدي مشال لري ویل چې د یو اندازې تر مخه په تیرا کې ټول خواو شاد ریسه و طالبان دی او د امنیتي ځواکونو شمیر په زرګونو کې دی خو بیا هم وسله وال خلک تختوي او وجنی خو مخنیوي نه کیږي. بلخوا په تیرا میدان کې د غونډې پر مهال قومي مشر ملک کمال الدین اپریدي ویل د قمبرخیل قام په مشرۍ د شیر محمد له کورنۍ سره ولاړ دی او د وسلوالو پر ضد به د ګام ملاتړ کوي. د خیبر ضلع پولیسو بیا مشال لريو ته ویلي چې د تراګر عزت ادارې پولیسو د شیر محمد اپریدي او داغه د تر د زوی د وجل کېدو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو جوورو څخه تیریږي خو دا ملګرتیا به د سخت دریځو ډلو له لوري د چینایي وګړو په وجه لوړانګه نه شي. د اسوسییټډ پرس اجانس د خبر له مخې زرداري پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د لیدو پر مهال دا هم ویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي ستونزې وي خو د پاکستان خلک به د چین د ولس تر څنګ ولاړ وي. په پاکستان کې په 2024 کال کې د دوو بریدونو په ترڅ کې اووه چینایان وژل شوې دي. د دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. آصف علي زرداري د فروری له 14 تر 8 د چین 15 ورځنی سفر کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي روان 2015 کال به په دغه هیواد کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې پرون په خپله رسمي ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې 90% کورنۍ غوره ګڼي چې نغدې مرستې ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او پرون وویل چې د یورپي ټولنې د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10,000 ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به هم وروسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوي دي چې یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډولو سره به په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې تر مخه به یې په دغه هیواد کې نرخزیان د ښځو په سپورټس یا لوبو کې برخه نشي اخیستلی. په سپینه ماڼۍ کې د لسګونو ماشومانو او ښځینه لوبغاړو په وړاندې د دغه فرمان د لاسلیک کولو په موقع ولسمشر ترامپ وویل چې اوس به د ښځو لوبې یوازې د ښځو لپاره وي. د ترامپ له دې فرمان سره به د امریکا حکومتي ادارې هغو سکولونو ته له فنډونو ورکولو انکار کوي چې د ښځو په لوبډالو کې نرخزیانو لوبغاړو ته د سپورټس اجازه ورکوي. ترامپ په دغه موقع دا هم وویل دی به اولمپک سیالیو نړیوالې کمیټې ته هم وایي چې په لاس اینجلس کې په 2023 کال کې لکېدونکو سیالیو وړاندې دی د نرخزیانو لوبغاړو په اړه خپل قوانین بدل کړي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې د داوړو قبیلې ټولو شاخونو یو جرګه کړې چې پکې یې له حکومت د امنیت غوښتنه تکرار کړې ده. په یاني حال کې دوی دا هم ویلي امنیتي ادارې د کاروایانو پر مهال د ولسی خلکو له ځپلو ډډه وکړي. دوی د لکه ورکړې چې په عملیاتو کې بیا ولسی وګړو ته زیان ورسېد نو دوی به ټولې لارې تړي او پراخ احتجاج باندې بلاس پورې کوي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارې وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیاتو کې د وسلوالو د وژنو ادعاوې کوي خو پکې کله کله ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبړه وړي. په شمالي وزیرستان کې پوځي او د ضلعي انتظامیه چارواکو د پرونی جرګې په اړه مشال لیډیو ته ویلي چې امنیت ټینګولو ته ژمن دي او هڅه کوي چې په عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. په دې هکله نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
میرالی کې د داوړ قبیلې ټولو شاخونو پرون د فروری په 15مه بیا د امنیت ټینګښت لپاره جرګه کړي او پریکړه یې کړي چې کبیا د غلطه د وسلوالو په نوم کاروایی کې هم کس ووژل شو نو ټول سړکونه بتړي. د میرالی داوړ قبیلې د دیوړاندې هم په وار وار جرګه کړي او حکومت فوز نه غوښتنه کړي چې امنیت ټینګښت لپاره وسلوالو زیات کاروایو کې دي د مولس خیال وساتل شي. دو یوای چې دوه ورځې وړاندې حیدرخیلو کې بیا یو ماشوم د غلطه د فوز لخوا وشتل شوی ماټر ګولې پر وټو په پیخه کې ووژل شو. د میرعلی حسوخیلو یو مشر او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان غړی ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل پریکړه یې کړې چې حکومت فوز لالوري کا بیا مولسی وګړو ته زیان ورسېدو نو پراخ احتجاج به پیلاوي.
د سلویر لیارې میرلی تر ننوځي سلویر سره لیارې احتجاجن بندوي تر د هغه وخته پیرې چې میشته انصاف نوي ملاو شوه او د کوم خلک چې دلته پنډیر میشته د سر د امن ضمانت نوي روکړه.
د میرلی اوسېدونکي وایي چې میرلی کې ځنه وسلوالو د جومات په لوډ سپیکرو اعلانونه هم کړي چې دوی به نور میرلی کې بریدونه نه کړي. خود غلطه فعال حافظ گلبادر او تحریک طالبان پاکستان ډلو لا په رسمي توګه داسې څه اعلان نه د خبر کړي. د میرعلی داوړ قبیله یو شاخ یې د کو هم سوبر زوړان د اعلان کړي چې خپل سلويختا یې ټاکلې چا ته هم اجازه نشته چې د دوی په خبره کې لټوپک سره وګرځي. د دې اعلان پس یې د کو کې ځای سلويختي د ایدک بازار امنیت ساتلو لپاره عملی ګام اخستي او د کمیټي کسان پر سړکونو ولاړوي. میرلی کې د ورستیو کې د ځای خلکو په وینا نام نه یې پېښه هدفي وژنې او بیا د وسلوالو زی د فوز کروای زیاتې شوه. ځای خلک وایي چې اکثره بریدونو کې عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ کیږي. د میرلی دغه قبیلو جرګې په اړه وړاندې او پرون شپې بیا په میرامشاه کې فوزي او میرلی ځلی انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو زیات کاروایی توندې شوې چې دوام بلري خو د مولس خیال ساتلی شي. څوک چې له وسلوالو سره اړیکې یا مرسته نه کړي د هغوی ضد هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی، نه هم دوی چاته د کورونو یا د سیمې خالی کولو ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د خیبر ضلع د تیرا د سوداګرو اتحادیې د مشر حاجي شیر محمد اپریدی او د هغه د تره زوی جنازې لمونځ پرون په باغ میدان کې وشو او خاورو ته وسپارل شو. دا دواړه کسان وسلوالو د جنورۍ په 1 نیټه تښتولي وو او د فروری په 3 نیټه یې مړی وموندل شو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده بنلې. په عین حال کې پرون په تیرا میدان او باړه کې قومي او سیاسي مشرانو د احتجاجي غونډو پر مهال د دې پیښې غندنه وکړه او پوښتنه یې راپورته کړه چې په سیمه کې د زرګونو امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې څنګه دا ډول پیښې کیږي. په دغو غونډو کې د وسلوالو پر ضد د اقداماتو د ملاتړ څرګندونه هم وشوه. هلته د خیبر ضلع پولیسو په تیرا میدان کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې د دې پیښې پلټنې یې پیل کړې او پکې د ککړو کسانو ضد به سخت ګام پورته کوي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شیر محمد اپریدی او د تره زوی ابرار اپریدی د جنازې لمونځ د فبروري په 15 نیټه ماسپخین مهال په باغ میدان کې وشو او مړی خاورو ته وسپارل شول. په دې موقع په تیرا میدان او باړه کې دوه احتجاجي غونډې وشوې او د سیمې سیاسي او قومي مشرانو پکې د خپلو ویناو په وخت د دغې پیښې غندنه وکړه. په میدان کې وی غونډې ته د وینا په وخت ملک کمال الدین اپریدی ویل چې وسلوالو شیر محمد اپریدی او ابرار اپریدی بې ګناه وژلي او دوی به خامخا پوښتنه وکړي.
د شریعت په نامه، دا شریعت نه دی، دا بربریت دی، دا ظلم دی، دا بدموشي ده. په دغه نامه دی راغلی دی چې زه شریعت راوړم. په دغه نامه چې زه د فوج خدمت یم، فوج خلک تناست دی، د فوج د خلک اومیشتل. نو فوج د خاطر سوه نه ویل، صرف د ما شرممله جیله تکړه یې چې هغه د تو خدمت نه کړو او په تا باندې ټیکلې خوړلې. په دغه خاطر یې کړی وي چې په دالوکه کې امن وي. زه به هیڅ څه ته کوم کم بر خبره تا کوم چې موږ مصر ولاړ یو، که سرم دي کمالم دي او که جنم دي، دا پښتنه به ته کوو.
په باړه بازار کې تر سره شوې غونډې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو مشر عبدالواحد اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان ډیر په بې دردۍ سره وژل شوی او دا پیښه نه هېرېدونکې ده.
شیر محمد حاجی په خپل د غونډې تیرو ټول نه معزز سړی و چې دغو د خلک د تختولي وو و هغه 15 ورځې ولته نوستو. موږ ریاست و د موږ حکومت تماشا کوله، موږ سیکورټي فورس تماشا کوله. نو دا عمل نه په الفاظو کې بیانېږي، خو یې ټول نه و خیرې د خفګان خبره ده. نو ما سړی دا خبره خوري نه کوي چې دلته سړی او انسان دی، څنګه لول شو ګډه لول شو کورای لول شو کس خای لول شو یک سو بونو غوند کې لکه یو غوې ګو خر نرونه سی والوري کې نور وخه خوري او کدا درې سو غولته د شتګردي او رنکور دی یا کوتلون دی یا غلط دی یا تختون کې دی. نو دا خو ډیر زرا فوج ولته پروت لکه سړی څنګه ذهن دې چاو مانی چې ابي داسې پرنورس خلک وری و ابي الولوي و ابي شهادت باندې رسوي.
د تیرا میدان د سوداګرو اتحادیې مشر شیر محمد اپریدی او د تره زوی ابرار اپریدی د جنوري په 1 نیټه وسلوالو تختولي وو او بیا یې د فبروري په 3 نیټه ووژل او د دوی مړی په یو غره کې غورځولی وو. د تیرا ځنې عیني شاهدان وایي چې دا مهال هلته په لرې پرتو سیمو کې ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار، حافظ گلبادر ډلې او لشکر اسلام غړي فعال دي. د جنوري په 15 نیټه په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ادا کړې وه چې هلته د خفیا معلوماتو په اساس باندې د عملیاتو په مهال عبدالعزیز عرف کاری اسماعیل او مخلص په نوم د دوه کمانډرانو په شمول سلور وسلوال وژلي دي. د خیبر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډی د تیرا د دغې پیښې پلټنې پیل کړې کړي دي. د خیبر ضلع په تیرا میدان کې دا دوه تنه سوداګر په داسې حال کې وسلوالو وژلي چې هلته د پاکستان امنیتي ځواکونه موجود دي او دوی په بیا بیا ویلي چې دغه سیمې تر خپل واک لاندې راوستلي او وسلوالو ته به پکې یو وار بیا د خپل ځای جوړولو موقع ور نه کړي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په اسلام آباد کې بیا د امنیتي موضوعاتو یو څیړنیز مرکز وایي 13 جنوري میاشت په پاکستان کې یو وار بیا په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو حملو کې 215 کسان وژل شوي چې پکې 208 وسلوال هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ د پیښو پر ضد ولسي احتجاجونه هم شوي دي، خو حکومت او پوځ وایي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات دوام لري. تفصیل د عظمت علي شاه رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وایي په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت د روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې 40 وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړ شوي دي. چپکی دا یادې ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوي هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامینا یہ نظر آیا ہے
په کال 2015 د جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیخي په شمالي او په جنوبي وزیرستان، ټانک او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبې داسې میاش ده چې په کې د تختولو پیخي ډېر زیاتې سیوا شوي.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چیز جنوری پمیاش کی یوازی پا خیبر پختونخوا کے شپک سلوی خوصلوال بریدونے شوی چپکی نورلس بریدونا پا قبائلی زلو کی شوی. دا ادارے پا وینا دغا بریدونو کی 15 کسان مڑے شوی دی. پاپې خبر کې خبريال ارشد یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتې دوه یو وجبه پاکستان کې دننه د دوی استوګنې دي.
د دې په شابه باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي، چې کوم داغي فایټرز دي، اغه اوس هم د افغانستان په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تک جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنگز دي، تورخم شو یا بولدک شو یا داس نور لار دي، پای بند دوی را تک ناممکناتو ته رسېدلی دي. هلته کې پاکستان ډېر ښه سیکورټی میکانیزم دی، خو دوی بیا هم پټ پنا په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي، دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې، دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړی، ټارګټ کړی دي، خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څه خاص ځای نه دی معلوم، د دوی څه یو سینټر نه وي. دوی اکثر حملو کې او پنا شي، دوه کسان درې کسان په موټر سایکلو باندې راشي حمله وکړي، نو دغه هم یو وجه کېدی شي چې د دوی دا حمله کمیږي نه. بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمېدلې او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو او یا پسپرلی کې به عملیات سیوا کول، دا شانته کې به ټي پی هم کول، خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایان کمی شوی نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس، په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول، تګ را تک کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې 40 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په آخري ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورټي فورسز کارکونکي مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبريال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی، نو هغه نه پس په دې حملو کې سیواوالې راغلی دی. هغه بنیادی وجه عمده ده چې الته کې زمونږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت ته هغه سره تعلقات هم خراب دي او مونږ د هغه سره چې کوم د ملټنسي باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې اډرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې الته نه حمله چې کوم دي هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. بل طرف ته کومو ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته زما په خیال کې لیک آف کوپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملی چې کومه ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2017 کې 950 وسلوال وجلی شوی وو. اداره وای چې په کال 2017 کې وسلوال بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 20% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څه وکول
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټولواله خلک د سی پور ته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منتر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 10:00 اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونې دی او د رواني غلې په دویمه نیمایي کې یعنی د نوښنا یو لس منټه پاس د مشال ترنا لاندې بحث په تکراری توګه تاسو ته خبرو او ریډلې مخې روي. دا غینه وړاندې ځنې ریپورتونه د پېښور های کورټ په امر د وراثت یا میراث په اړه د مقدمو لپاره په پېښور کې ځانګړی عدالت قائم کړل شو چې پکې به سیول جج د دغو مقدمو اورېدنه کوي. یاد عدالت د تیرې نهې له ورځې کار پیل کړی دی. هلته د خیبر پښتونخوا د سرکاري وکیلانو د سازمان صوبایي مشر سنگین شاه د دې اقدام هرکلی کړی دی او وایي چې له دې سره به یوې خواته د میراث کیسونه زر فیصله کیږي او بلې خواته به په نورو عدالتونو بوج هم کم شي. پدې اکلا نور تفصیل ل پېښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور های کورټ په لارښوونو پېښور کې د میراث یا وراثت مقدمو لپاره ځانګړي وراثتي عدالتونه اعلان شوي دي چې ورته به اوس د وراثت زاړه کیسونه هم لیکدول شي او د غرض لپاره اړوند عمله هم پځکړه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سرکاري وکیلانو د سازمان صوبایي مشر سنگین شاه خان د های کورټ د لارښوونو په اړه وایي چې پېښور کې د عدالت کار پیل کړو چې د عدالت سره به د میراث کیسونه زر تر زره فیصله کیږي او بلخوا به عدالتونو باندې بوج هم کم شي.
تبدیلی راشی او څومره کیسونه چې ډیر وخت نه پینډینګ وو نورو کورټ کې به نور کارونو ډیر زیات وو نور کیسونه به هم ډیر زیات وو. دا بس سپیشل دا کیسونه اوري
د وکیلانو تر مخه د وراثت کیسونو کې زیاتره ستونزې زنانه ته وي ځکه خپل جایداد کاغذونه هم نه لري او هغه د کور نارینه سره وي کوم چې د هغوی په عدالتونو کې او دغه کیسونو کې مخالفه ډله وي. بیا ټولنه کې د زنانو بهر وتل تڼې او قچرو ته تلل او بیا په کلونو کلونو مقدمې کول یو لویه ننګونه وي. د زنانو مقدمې کوونکي د پېښور های کورټ وکیل مهفش محب کاکا خیل په دې بابل مشال لیړو ته وایي
دا خزه ډیر زیات مسائل ته تر مخه کیږي او بیا چکل عدالت تراشي نو الته مقصد د اوټ تاریخونو د نوک دوک د ملاويږي یا تاریخونه بدليږي کم کس داغي خلاف دی کیس کړ دی چانه دی وراثت کې هغه خلګو غیر اور دی تر دې سو کم دی نو غوی ته پته چې دا خزه تنگ کا خیر کېغه کیس چې کم دی یا خو خپل پری دی او یا اغوی چې کم دی اثر رسوخ استعمال کی.
نو مړو جاتی وی چې زیاتر وخت کیسونو کې زنانه د ټولنیزو مجبورو لوجي کیسونو نه پشاشي او یا که فیصله د هغوی په حق کې وشي هم نو عمر یې تیر وی. د وکیلانو د سرکاري سازمان مشر سنگین شاوای چې د های کورټ په لارښوونو د پېښور وروسته به ټول ډیویژن په کچه د وراثت د ځانګړي عدالتونه جوړول شي او د هغې وروسته به د صوبې ټولو ضلعو ته دا غځول شي او سیول جج به د دې مقدمو اورېدنه کوي. او څرنګ چې پېښور کې د اړونده سرکاري محکمو ټول اهلکاران دې کې پځکړي شوي دي دغه شان ټول عدالتونو کې به د ججانو په شمول پوره عمله پځکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت د پاکستان د وفاقي حکومت په وینا په سلورو واړو صوبو کې په زراعت او انکم ټیکس یا آمدن ټیکس لګول شوی چې د روان کال د جولای له اولې نیټې څخه به شروع کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت په هم د دغه ټیکس د قانون منځوري ورکړې ده. بخنه غواړم د دې قانون کې ترمخه هغه کاروندګر چې آمدن یې له شپږو لکو تر 12 لکو روپو پورې وي 15% ټیکس به ورکوي. دا راز د دې قانون لاندې د کاروندو لپاره په جوړو شوو کمپنیو هم ټیکسونه لګېدلي، خو کاروندګر وایي دا ډول اقدامات به ورته په تاوان تمام شي. بلخوا حکومت بیا وایي چې په زراعتو د ټیکسونو لګولو فیصله یې د نړیوال مالي فنډ یا IMF د هغو شرطونو لاندې کړې د کومو په اساس چې یې ته قرضه ترلاسه کړې ده. تفصیل د شانواز رپورت کې ورو.
د IMF د شرطونو سره سم پاکستان کې په زرعي پیداوار ټیکس د جولای د اولنۍ نیټې لاګو کیږي. دغه ټیکسونو لپاره سلور وړو صوبو قانون سازیان کړي او د پیداوار د درجه بندۍ په مطابق به د کروندګرونو د آمدن یا انکم ټیکس په لړ کې پیسې اخستل شي. د خیبر پختونخوا صوبي حکومت هم دغه شان قانون د جنوري په 14مه منځوره کړي چې پکې ویل شوی هغه کروندګر چې کلیز آمدن تر 6 لک روپو پورې وي هیڅ ټیکس به نه ورکوي. د صوبای حکومت په دغه قانون د محمود د کروندګرو ته اتحاد مشر ګلاب شیر مومن مشال رډي ته وویل د ټیکس لګولو نه وړاندې باید کروندګرو ته سہولتونه ورکړي شي.
زمیدارونه اغوی چې خپل مهنت مشقت زیات وکي او زیات پیداوار حاصل کړي سبزیانو او د غلو نو به زمونږ ګورنمنټ چې کوم دی کوغه صوبای سره باندې دی او کوې باقي سره باندې دی دومره پورې نالایق دی چې دغه پیداوار مخکې دغه مارکیټ نشي ګټلې چې بارني ملکونو ته خپل پیداوار خپل سبزیانو وغیرہ ایکسپورت کړي. نو دغه سبزیانی به زمیدار چې کم دی نو هغه په بټی کې غورځي او ضایع کیږي. نو دغه هم د زمیدار د ډیرو پریشانی سره مخ دی.
وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب څور ځوړاندې او په 13 ورځ هم د میډیا سره په خبرو او جاري شوی خبر پاونه کې ویلي دغه ټیکسونه د IMF یا نړیوال صندوق د قرضونو د شرط سره سم لګولي. IMF پاکستان ته د سپتمبر په 15مه 2014 د 2 ارب ډالر قرض ورکولو پروګرام منځوره کړو. دغه منځوره نه وړاندې د پاکستان د خزانه وزارت د تیرو بیانونو سره سم د IMF په شرطونو کې د تیلو ګرانی زراعت ته سبسډي ختمول، د ځینی سرکاري نغوکریونو د فارغېدو وروسته پنشن ختمول او ځینی نور شامل وو. دغه ټیکسونو لګېدو سره کروندګر د کوم مشکلات سره مخ کیږي او که څنګه د کروندګرو د صوبایي تنظیم غړي او د پښتون قومي جرګې او مشر لیاقت یو سبزي مشاد رډیو ته وویل مشکلات دومره سیوا شوي چې د وجې زیات زمینداران خپل ځمکه په هاوسینګ سکیمونو یا د کورونو منصوبو والو باندې خرڅوي. وجه یې دا ده چې کروندګر لوړاندې هم هیڅ ګټه نه لري.
د شپږو لکو نه والی تر 12 لکو پورې چرچا ذریعہ مدنی شو شنو پاغي باندې 45% شپاړو سره والی تر 2.5 لکو پورې دا 10% بیا داسې 10% او خیری چې د 45 لک مدني سیوا شي نو بیا په 15% ټیکس لګېدل دی. دغه بل پزمکه باندې ټیکس لګېدل دی. 2.5 اکړه زمکه چې نه چای نیری نو پاغي باندې ټیکس دی. ګیدرم ټیکس بیا د کپنو په شکل کې دی. په غټو کپنو باندې 29% ټیکس او په وړو کپنو باندې 10% ټیکس. نو دا ټول سیزونه چې موږ وګورو د دې زمیدارو ته هم ډېر زیات ستونزې سره مخامخ کیږي او یقینا چې کله زمیدار د ستونزو سره مخامخ کیږي خوراک د کمی به موږ کار کیږي.
د لیاقت یو سبزی په خبره ته سور زور هسي د دوی احتجاجونو هم روان دي. سوابی نه تر ډیر اسماعیل خان احتجاجي لړۍ غزولې ده، ولې لنډو ورځو کې به د سوبې د ټولو ضلعو کروندګر راغونډوي چې په حکومت په د زرعي ټیکس د فیصلې واپس اغوستو لپاره زور راوړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د سهار 10:30 شوې. ځنې خبرونه مهم ټکي یو وار بیا تاسو سره شریکو. د خیبر پختونخوا په کرک ضلعه کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کړی چې پکې درې پولیس والا وژل شوي او شپږ جوبل شوي دي. د کرک پولیسو چارواکو یو بیان کې ویلي چې بیګا وسلوالو په درلو وسلو د بانډ داود شاه د بادرخیلو سیمې په پولیس چوکۍ برید کړی دی، خو په جوابي ډارو کې وسلوال په شا تمبول شوې دي. تاریخي طالبان پاکستان رسنیو ته پاستولي بیان کې د دې برید ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان داوړ قبیله دړکه ورکړې چې بیا دغلته د وسلوالو پر ضد کارویانو کې ولسی وګړو ته مرجوب لوختنو پراخ احتجاج به پیلوي. په دې لړ کې پرون په میرالي کې د دواړو د داوړو ټولو شاخونو یوه ګډه جرګه کړې چې پکې له حکومت د امنیت غوښتنه هم تکرار کړه. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم په حیدرخیلو کې یو ماشوم د ماټو ګولې پریوتو په پیخه کې وجل شو. بلخوا په میرامشاه کې پوځي او د میرعلي ضلعي انتظامیه چارواکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګولو لپاره یې د وسلوالو پر ضد کارویانې توندې کړي دي او هڅه کوي چې پکې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. او اوس هم د ژمنې سره سم هفتهوار خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث درته وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د خرابیدونکو امنیتي حالاتو په بیلابیلو اړخونو باندې بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو لپاره زبنګا همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانا ناندې کی موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د بلوچستان په بلوچمشتو سیمو کې هر ورځ یو نه یو د نامنې پېښه کیږي چې زیاتره وخت یې زمواري بلوچ بلتون پال وسلوال منی. تازه پېښه د جنوري یو دیرشمی او فروری لومړی په شپه په کلات کې سوې ده چې هلته وسلوالو د پاکستان د امنیتي ځواکونو اوله سرتیری ووژل. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پال وسلوال له څه د پاسه دوه لسیزو راهیسې فعال دي، خو په دې وروستیو کې حملې ډېرې زیاتې سوې دي. فوج هم د دوی پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د شاوخوا دوه لسیزو تیرېدو سربېره هم بلوچ وسلوال ختم سوي نه دي. پوښتنه دا ده چې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو حملې اوس ولې زیاتې سوي دي؟ آیا په بلوچ میشتو سیمه کې د حکومت رټ په کمېدو یا کمزورېدو دی؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. میلمانه مو د بلوچستان پخوانی بیوروکریټ شیرخان بازای او شنونکی شاه جهان بلوچ دی. شیرخان بازای تر څو لسیزو پورې د بلوچستان په مختلفو ښارونو کې د لوړپوړي چارواکي په توګه کار کړی او په اخر کې د بلوچستان د تعلیم سیکټر په توګه ریټایر شوی دی، او هغه دا وخت په انګریزي کې په مختلفو سیاسي حالاتو او تعلیم په اړه باندې لیکنې کوي. په بلوچستان سیمه کې هم کار کړی دی او دا جګړه یې لنیز دی لیدلې. شاهجان بلوچ بیا یو څیړونکی دی چې دا وخت په لندن کې ژوند کوي، خو هغه تر کلونو کلونو پورې په بلوچستان کې د یو څیړونکي په توګه کار کړی او د هر څه لنیز دی څارلی. تاسو دواړو تار کلای وای. مننه پایل به شرخان بازی سیب لتاسو کړو. تاسو په بلوچستان کې ډیر کار کړی دی، په سیټي بیوروکریټ د بلوچو په سیمو کې هم پاتې شوی، چونکې د جګړې یا د نن بحث موضوع هم بلوچ میشتې سیمې دي. تاسو چې کله عمده ده په کوټه کې او دا اوس ریټایر شوی یې، دلچسپي مو هم ده د بلوچستان یا د پاکستان یا د نړۍ په سیاست کې. تاسو چې د بلوچو دغه کومه جګړه ویني بیا ورسره د پاکستان د فوج، تاسو ته ښکاري چې موږ 2008 دې خواته لاړ شو او اوس یې سر تلاکو بلوچ وسلوال د پخوا په مقابله کې ډېر مضبوط تسوي دي، ډېر پیاوړي سوي دي؟
ا عبدلس صاحب کوم چې ولس اسلواله جدوجهد یا جګړه ده دا ډیره ژوره ده په تاریخ کې او دا سیاسي هم ده مختلف اړخونه لري قبایلي هم ده سماجي ده او معاشي هم ده 1947 چې څوک پاکستان جوړ شو دا شخړه شروع شوې ده او دا تر اوسه پورې دوام لري تر اوسه پورې دا پنځمه انسرجنسی ورته یا ولسواله جګړه ورته دا شروع ده خبره دا ده چې صرف په دې 1947 تر اوسه پورې شل کاله پرامن دور تر شوی دی هغه له 1980 تر 2000 پورې څه وخت مشرف بیا په اقتدار کې رالو دلته جمهوري حکومت ختم شو څلورمه مشاله را نو دا جګړه ډېره ژوره ده تاریخي ده او
په هغه لحاظ یعنی په هغه لحاظ شرخان بازی صاحب صحیح ده تاریخي ده خو چې کومه دا نوې څپه ده او دا پنځمه چې ده د دې تاسو غنی چې نن 2025 یو دا چې کله په 2000 ماتم کې یعنی دا چې پایلې سوې بلکې 2015 کې پایلې سوې نو تاسو ته دا ښکاری چې مثال نن په 2015 کال کې دغه وسلوال چې دي دا مضبوط شوی دي
زه به صرف په نتبه سره چې څه وخت مشرف اقتدار چې راغو د دې پنځمې انسرجنسي بنیاد چېښول شو هغه اول واره خیربخش مری په 2002 کې ونیول شو د جسټس نواز مری د وژلي په کیس کې د جیل کړل شو بیا په 2002 کې مشرف لاړ کولوت ته دوره وکړه الته پرته باندې راکټ فایرونه شروع شو بیا له 2002 بیا په 2004 کې دلته گوادر سی پورت جوړ شو سی پورت هغه دا لاکایز بین لاقوامی مسله جوړ شوه دلته د نورو ملکو دلچسپي زیاتې شوې بیا په 2004 کې زاغه لړۍ در شیم د ډیره بوکټي کې د ډاکټر شازیا کیس کېږي هلته نوا بوکټي د فیډرل ګورنمنټ اصلاحات شروع کېږي پر دغه مسله باندې او منطقي انجام یې په 2006 کې د نوا بوکټي وژنه ده په یو ملټي اپریشن کې بیا په 2013 کې دلته یو بل غټه منصوبه راځي منځته د چاینا پترو هغه سی پیک چې ورته چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور نو دا په دې کې مزید دغه راوسته هغه جګړه تیزه کړله نو دا موږ څه وخت دې انالیسیس کوو دا دننه اندرونی حالات مو او بیرونی حالات هم په ګډ شو نو دا هغه زموږ کمزوري دي چې بیرونی لاسونه په چرالو دا جګړه نور ډیره ژوره تیزه شوه
شیرخان بازی صاحب زما به دم هغه سوال خو هغه به زه له شجان بلوچ صاحب زخه وکم شجان صاحب دغه خو شیرخان بازی صاحب خود دې تاریخي پس منظر چې دا د بلوچ جګړه څنګه شروع شوه ده بیا ور سره چې دغه پنځمه چپه ده چې د مشرف په وخت کې شروع کیږي دلته زه صاحب دا ورېدونکو د پاره لږ وضاحت وکم چې خیربخش مری د بلوچانو یو ډیر وتلې سیاستوالو او چې هغه تل د پاکستان څخه د خپلواکۍ او ازادۍ د لپاره مبارزه کړې ده او نواب اکبر خان بوختیم د بلوچستان یو ډیر لوی نواب وو چې لکه بیا شیرخان بازی سه بولې چې هغه په پوجا اپریشن کې بیا ووجد سو لدې سره د جګړه زیاته سو خو شاجان بلوچ تاسو خپل یعنی بلوچم یې د جګړه موم لیدلې ده پر دې لیکنیم کوي کالمونم لیکي مضمونونم لیکي تحقیق هم کوي بیسه ته بلوچم ګوري تاسو چې نن په 2015 کال کې هغه جګړه چې په 2000 یا 2002 دریم څلرم کې شروع شوی وله نن ډیره مضبوطه شوی ده کنه هغه وخت
ډیره مننه کاکر صاحب یو خود سه چې بازی صاحب ویل چې د یو تاریخي پس منظر لري لیکن ستاسو سوال دا دی چې د په موجوده صورتحال کې دا اړخونه چې دا څنګه یو مختلف نوعیت لري په دې کې زما خیال دا چې دا اوسنی جبهه چې ورته وایي هغه ډېر مختلف دی هغه وجه دا ده چې په دې کې غټه تبدیلی دا ده چې پخوا جبهه کې دا چې جوړ مینس په بلوچ سیاسي مزاحمت هغه کې زیادت تر قبایلی لشکرانو وې او تعلیم دومره زیات نو او سوشل میډیا نه و نو هغه فارمیټ چې دی هغه یو ٹرائبل نیشنلزم اسپیکٹ پکش کی زیات لیکن تو اس نئی تحریک اڑخ چ مجبور ہو دا 2006 بس پدی کی دادی چ دا زوانان او دا فوجی آپریشن چ تیر سی وی دی دا زوانان نو غٹ پدی کی برخا دا اس او اغا کا شزوی او کا زوانان وی او مثال دادی چ ار سوچ اسکریم قوتان دی بلوچستان کے آغم اکثر دا بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سابق تیر چیئرمینان دی آغا دی او اکثر پڑھا لکھا خلق دی ڈاکٹران دی انجینئرز دی اور وکیلان دی او دغا طرح چی او تعلیم یافتہ طبقہ دا پا آغا قیادت کی دا گرد تحریک خا دوم خوا دا غٹ تبدیلی دالا چی دا ایشو چی دا مسنگ پرسنز دا بلوچستان کی دل وجہ چی دا فیملیز وی دا تیرو لاسو پنزلس کالو کی دے کے یو پر یو نو جنریشن رالے مثال چ دا کشنیان 2006 کے 2004 کے دا کشنی میں اس دی زوانان دی مثال 18 سال 19 سال 20 سال 22 سال عمرون دی نو دا زوانان اس چ دے پا غچ پر امن تحریک دی مثال بلوچ یک جہتی کمیٹی چ دا مارنگ بلوچ سربراہی کئی نو دا گر دا آغا زوانان دی آغا انجن دی آغا فیملیز دی ریاستی جبر له وجه دوی احتجاج کول او دوی پر روڑو وی چا دو دی خبر نا اورل او دی له وجه چه دا دونه تحریک اس دونه فرق دی چه پا سوشل میڈیا کردار پکشه کراغل دی زوانانی قیادت کئی اور ان سبا دا چه دا یو انٹرنیشنل آئیز اشتو دی دا بلوچستان
ازر بیام تاثر ترازم چونکه دا نم سات پروگرام دی نو سوالون با دیر وی شیرخان بازی سے شاہ جان بلوچ سے کو ددی مختلف اڑخونا او تاسو بل اڑخ بیان کی عزما سوال جواب نسو البتہ کہ زبیا پلنڈ او کم او تاسو لنڈ جواب را کی سی فرض کی نن چې کم بلوچ وسلوالی دلی دی دا نن مضبوطی دی که په 2000 کې دا سی لنڈ جواب را کی بیا زبل سوال کو
نه دا اوس ډیر مضبوط سی دا وجه دا ده چې یو خد دوی هغه زور کم نارچ دا د شناخت جګړه دا د کنات سٹیټ په زور له پاکستان سره د الحاق جګړه دا یا دلته د دوی نوري داسې معاشي سایل وسایل د دې جګړې دي خدا پخوانی وي اوس دا تیزی په کې راله هغه وجه دا ده چې دلته د ریاست او د عام عوام په مابین کې ډیر غټ ګیپ راغو هغه د بالکل ریاست او د غچ دی عوام
یعنی تاسو په کومه معنی باندې وایسته چې د ریاست او د اولس ترمن څه کومه فاصله ده هغه په کومه معنی یعنی په کوم شکل کې
هغه په دا معنی رااله چې دلته دوی دا کلیم کوي بلوچ او سلوال دی چې دلته زموږ اکسترا جوډیشل کلینګ کوي اصلي نه حل کوي دلته زموږ پر وسایلو پر مسایلو باندې قبضه کول کېږي او دلته په صوبه کې چې دی دا ګیر چې راغو عوام چې خصو هغه وجه دا ده چې دلته ډیر بد بیډ گورننس جوړ دی په صوبه کې
زه بیا راځم اشرف خان بازی سپ تاسو ته راځم زه راځم ځکه چې تاسو
نو دا هغه باندې اعتماد دی د ریاست
سمه ده زه بیا هم تاسو ته راځم دی بل دغه کې زکه تاسو ژغ پرې کې شي شاه جان بلوچ تاسو هم هغه جواب ما ته په انداز را نه کړی تاسو په وجه باندې وګرځي وشکې دی او تاسو ول سیدا شان ورته کنټریبیوټ کوي یعنی دا نورم دغه جګړه زیاتی تاسو په خیال باندې تاسو دغه بلوچ وسلوال ویني دوی اوس ډیر مضبوطه دي که په خواو کور
حقیقت دا ده چې دوی اوس مضبوطه دي مثال یو ده چې تیر کال 24 اگست د نواب بکٹی صاحب برسی و نو پلس زایو کې پلس ضلعو کې چې بلوچ لیبریشن آرمی و دا طرح تنظیمان وي دوی پلس ضلعو کې کاروان وکړي اور غټ غټ کاروان وکړي هغه یو وجه دا ده چې هر څو چې دا مسلح قوتونه وي دوی خپل یو اتحاد جوړ کړي په براس په نوم باندې براس په بلوسی کې ورور ته وایي نو آغا یو پر الائنس جوړ سو ار سوچ جلا جلا تنظیمات میں دوی مشترکہ کاروائی ورتا پلان کرا تو دا یو غٹ ثبوت چې دا ډیر قوی اور مضبوط دی دا اړخم او سیاسی طور هم دغه رنګ
او وزو خیر
شاد تاسو خبره کوي شاه جان صاحب زو سرازم او تاسو خبره پوره کوي بیا زه شیر خان صاحب ته راځم
ما دا ویل چې بالکل سیاسی طور هم اور عسکری طور هم ډیر مضبوط دی هغه هغه وزارت مدر کې چې دا طرح حمله او دا طرح واقعات بلوچستان تاریخ نه دي سوي چې اوس په زهري کې مو سو او تر شپو کې تاول چې کلات کې سوي دي دا طرح ډېر کم سوي دي چې داسې ډلې چې په خوا به ډېر کمزور ورته وایل یا ډېر په دچش کې نه وي لیکن دوی یو په اتحاد په ذریعه کار کوي نو پای کې د دې کاروان په ګډي دي اور کلات کې اوس سمته دا چې ریسنت واقع وسو غټ ول چې میډیا کې خو نه راځي مینسټریم میډیا کې پاکستان میډیا کې نه راځي نو هغه خو اتفاق دا چې زما خپل تعلق له کلات سره دی نو کلات تاریخ کې دا رنګ نه و چې شل ګنټې روډ دی بندې او باقاعده مقابلې دي شل کسان دې خواته او شل کسان دې خواته سوي وژل سوي نو دا د دې یو قوي کېدنګ غټ مثال دی دا چې عالیه واقعات دي او داس رنګ چې ته ګورې چې نوشکې واقعات دي که پنجګور غي که کراچی غي اور خاص طور پہ دون پاورفل سیو دی چھ اس مثال دا چائنیز کانوائے باندھم دوی اٹیک کئی پا کراچی کے دوبر سیکیورٹی کے ایئرپورٹ علاقے کم دی کاروائی کڑو او غٹ ارخ پا دی کے دے چھ خود کشان پکشے کے راغل دی نو قوم پرستی کے زما خیلی جس چھ کردان علاوہ ما قتل دی چھ نیشنلسٹ پولیٹکس کے تاتا یو سوسائیڈ بمر بھی نو چھ مجید برگیڈ دی آغام دیر ایکٹیو دی آغے لو وجم دا چھ دے گرد اپروچ یو طرح سے سوسائیڈ بمبنگ راغم بھی آغیم دیر یو غٹ نقصان دا پاکستانی اسکر در سوال دی
شاہ مانا نا شاہ جان بلوت سے ما خیال دوارو آغی چکم سوال ما کڑی پا جواب کی شیر خان بازی سے سوال دا دی تا سوال تا کارم کڑی دی پا بلوت سی مو کم پاتا سوی ای سوال دا دی چی پاکستان فوج سی کمی کاروانی کوی او سی کم عملیات کوی نو آغا بالاخره یعنی نتیجه ولی نور کوي یعنی دوی دا وی چې مو وسوال ختمو وسوالو خلاف مختلف یعنی د فوج تعداد هم زیات کی د امنیتي ځواکونو تعداد هم زیات کی د دې باوجود یعنی تاسو دواړه یا نورم کارپون دا وای چې بلوڅ وسوال د پخوا په مقابله کې روس تر بل مضبوطیږي وجه څه ده چې د فوج د عملیات سیدی هغه نتیجه نور کوي چې کوم دوی اعلانوی یا دوی تمه ورزخه کوي
عبدالله صاحب دوی درې غټ بجې دي یو خو کومه ټوټل انالیسز وکړه دا پنځو انسرجنسیانو تر اوسه پورې هغه څلور انسرجنسی چې 48 کې وسو 63 کې وسو بیا 58 کې وسو بیا 73 کې وسو دا هو حل په سیاسي ډایلاګ باندې وکړ بیا دوی په پارلماني سیاست کې بلوڅ سیاستدانان راو پارلماني سیاست کې جدوجہد وکړ لیکن دا پنځم انسرجنسی چې دا تقریبا شل کاله کې په 2004 کې شروع شوی دا اوس 2004 وستی دا په دې وخت تاسو او ډېر خونی سو ډېر تاواني سو له دواړو خواو ته چارواکو مجنې کوي د ملټن سوم وژنې کوي دا هغه وجه دا ده چې دلته هغه دغه چې دی اعتماد د خلکو د ریاست په مابین کې ختم شو هغه چارواکو ته کم چې ولسواله ډلې دي و هغو ته دا دغه ور ملاو سوله یو ګیپ ویکیوم ور ملاو سو خلک دغه په دوی کې حمایت پیدا شو نو دوی ته لا مالا د دوی ته یو ایج ملاو سو او دوی خپل هغه د عقی دویم دا دغه چې دی بلوچستان چې دی تا ته به معلومي د علاقې له لحاظه 30% پاکستان ټوټل چې کوم جغرافي ده چې ریاست پر هر غونډۍ باندې په هر شهر کې یا پر هر علاقه خاص کر زموږ د پهاړي علاقې دي پر هغه باندې فورسز کښېنې یا هلته چوکیانې جوړ کړي یا و خلکو ته تحفظ ورکړي نو د دې وجه دا ډېره اوږده سوله او هغه کوم چې ملیټنټ ګروپس دي و هغه ته دا جغرافیکل پوزیشن چې دي هغه مو دوی ته په دا چرکي جنگ
مننه شیرخان بازی صاحب بیا هم تاسو ته راځو شاه جان بلوڅ صاحب شیرخان بازی صاحب خدا وجه وښولې چې یعنی ولی د پاکستان د فوج چې کوم عملیات دی هغه نتیجه نه ورکی. سوال دا دی چې ریاست هلته موجود دی، بجټ هم شته په اسمبلی کې، هلته اسمبلی هم شته، حکومت هم شته، قوت، طاقت، فوج، پولیس، استخباراتي ادارې، ډیپارټمنټونه، بیوروکراسي، دا هر څه شته. خو د دې باوجود چې دی هغه وسلوالې ډلې یا مسلح ډلې چې دی هغه مضبوطی شي، ځینې وجه تاسو یادې کړي، خو اخر د حکومت څخه کم کوششونه دي که هغه په هر لحاظ دي، که سیاسي دي، که اقتصادي دي، که فوجي دي، دا نتیجه ولې نه ورکوي؟
دا ډېر اهم سوال دی. او په دې ګورنمنټ آف بلوچستان غټ بجټ، غټ پورشن په دغه سکیورټي لون آرډر باندې خرچېږي او فیډرل ګورنمنټ په دې خرچې کوي. په دې غټ یو ریزن دا دی چې دوی د بلوچستان مسله چې دی خالی د لا اینڈ آرڈر په کانټیکسټ کې ګوري. امن و امان مسله ده. ته چې یو شی امن و امان مسله ګڼې نو هغې سولوشن دا دی شروع ره که پنځه زره فورسز دي ته وایي دا اتیا زره لږ خرچه ده، ته وایي دا یو لس لږ خرچه وکړه. چې مثال ته وایي چې فوجي چوکیان د سبادي سا ویلې چې پنځوس دي، ته وایي ایک سو پچاس یې کړه. نو دا رنګ یو دا لینس ده چې ته خالی د لاین آرډر ګورې. دوم دا دی چې ته په انډین لینس باندې ګورې، ته وایي چې هر څوک چې خبره کوي د خپل حق دپاره او خاص طور پر بلوچستان په تناظر کې، ته وایي دا د انډیا ایجنټ دی، دا د بل ملک ایجنټ دی، دا یو غیر ملکی سازش دی. یو دا غټه دا چې هر څوک ته دشمن ګڼي اور په توپک سره کوشش کوي چې دا مسله حل شي. بلوچستان مسله خو سیاسي مسله ده. او دا وازی صاحب ویلي و کر دنیا ته معلومه ده چې 1947 څه دا مسله ده. بیا سیاسي مسله ته چې ته خالي امن امان څه ګورې، یو دا وجه ده. دوم دا ده چې هر څو چې پیکجز دي، زرداری صاحب راضي وي، ما خو معافي غوښتله ده، ما او بلوچستان پیکج درکوي، اوس اوس هم صدر دی. او د دې نماینده ته نو یو غیر معروفه سړی دی چې هغه د بلوچستان نماینده کړی دی. او دی اوس پرون دی ویل چې زه خو بلوچستان کې هم راوړم، اپ چوکي سره ایم پی کړی دی، اسن زیر نومیږي، او بلوچستان د زراعت منسټر هم دی. او د ګر سره د بلوچستان سره تعلق نه لري. او دی د صدر نماینده دی بلوچستان دپاره، او دی به اوس امن راوړي. دغه رنګه چې پخواني ګورنمنټونه وي، نو دوی نیکنیتی نه وه چې بلوچستان کې یو سوله وسي، یو سنسیر امن کوشش وسي، یو کم از کم یو پیس اگریمنٹ وسي. دا چې دی پوره یو انټرنیشنلی ریکگنایز کانفلیکټ دی. دا خو اوس بلوچستان خو د بل پاکستان خو د بل چا سالسی نه مني، او بلوچستان د پاکستان سالسی نه مني. بل چې اویا کاله تیر سوې، وعدې وسوې، اگریمنټونه وسوې، خلکو لیمیٹ کرا لے، لیکن پاکستان پر خپل وعدو عمل درآمد نه کوي. زما خبر دا ده چې تر اوسه چې په دې کې یو کانفلیکټ ریزولوشن پروسس نه ده شوی، دا په پیکیجز او دا په سکیورټی لینس باندې دا مسلې او خلکو څنګه نه لېږي.
مننه شاهجان بلوچ صاحب او شرخان بازی صاحب. یو بل خبره تاسو خپل هم ذکر وکړی چې وخت پر وخت باندې کوشش شوی وو، او یو شل کاله څو کاله چې کوم بلوچ سیاسي پارټیانې وي، هغه جمهوری عمل، جمهوری بهیر د پاکستان پارلیمنت ته، سیاست ته، دې ته راغی. بیا د جنرال مشرف له مارشلا سره سم بیرته هغه ورورو وتل. دا وخت هم په بلوچستانو کې داسې پارټیان شته چې په ماضي کې په حکومتونو کې پاتې شوي دي، لکه بلوچستان نېشنل پارټۍ، سردار عطاالله مینګل وزیر اعلی و، بیا د هغه زوی اختر مینګل هم وزیر اعلی پاتې شوی دی، قومي اسمبلی ممبر هم دی، په سیاست کې هم دی، صوبایي اسمبلی کې هم دی. دغسې ډاکټر مالک بلوچ دی، وزیر عالم پاته سوی دی، او سینیټر دی، پټای ده. دا دوا غټ قوتونه، طاقتونه، دا آیا دا وخت د بلوچستان په مسله جنگ کې او یعنی ریلیونت دی، د دوی ارزښت ستا، ځکه چې دوی دواړم خفه دي له حکومت.
او مل صاحب لشرو زه دلته دوا سوچ په بلوچ دا کم قومي جګړه شروع ده، د پاکستان ریاست ته پاکستان سره هغه کې یو پارلیماني سوچ و چې د پارلیمان له لارې به موږ خپل حق ترلاسه کوو. دویم سوچ دا و چې پارلیماني سیاست چې دی بار بار زموږ مشرانو، که نواب اکبر بوټۍ و، که خیبر شمرۍ و، که عطاالله مینګل و، هغو کوششونه کړي دي. بیا که د هغه زامن ته چې نوم واخستی اختر مینګل یا ډاکټر مالک بلوچ، دا دي هغه ناکامه سو. نو ځکه دلته په بلوچ قومي تیری کې یو نوی ټویسټ راغو، بدلون راغو، چې خلکو د روایتي لیډرشپ کم چې تا ډاکټر مالک یاد کو یا اختر منګل یاد کو لاغه زولاړو په مارن بلوچ ډاکټر دا یو ځوان انجلۍ ده هغه ټول بلوچ اکثریت وسپسې دي له هغه روایتي سیاست یا له پارلماني سیاست ته د دوی مخ واوښتل هغه ډېر ژور وجوهاتي ټایم کم دی زیانه سم درته شووله خو غټه وجه یې دا ده چې دلته په صبح کې چې کوم د تیر الیکشن وسو هغه پر هغه باندې ډېر سوالونه پورته شو ټول سیاسي پارټیانو که مذهبي دي که قوم پرسته دي یا که عوام دي یا سیول سوسایټي دي پر هغو باندې ډېر سوالونه پورته کړو دا نه مني چې دا زموږ نمایندګان نه دي که په مرکز کې ناست دي که په سینټ کې ناست دي او په حقیقت کې دا خلک بلوچستان بالکل ایرلیونټ دي
شیرخان بازی صاحب ډیره مهمه نکته ته اشاره وکړه چې په بلوچستان کې تل دوه فکر پاتې شوی دی یو دا وایي چې د پارلیمنت لاره نه حقوق نه راړو بلکې د جنگ جګړې لاره یا مرزان آزادو یا دغه حق راړو او بل ډله چې دا غوي نه د پارلیمنت لاره دغه انتخابات چې وسوسه تازه په دې کې د اختر منګل یا ډاکټر مالک بلوچ کوم داوه ده چې د دوی سردانلی وسو ووتلو نو له دې سره د مسله جنگیالیو موقف آیا څومره پیاوړی شو څومره مضبوط شو چې هغه هم د حکومت لپاره یو مشکل بیا پیدا کړی دی
ګورو د ډېر مهمه نقطه ده چې تا اول نه سوال هم دغه کوي چې ولې فرق دی په دې راتګو سپو کې فرق ولې دی ولې مضبوط ده زما خیال دا دی چې دا الیکشن له وجې یو غټ تیزی په بلوچ مزاحمت کې او په دې کې رالی د یو وجه دا و چې په دا الیکشن کې ګرد قوم پرسته چې وي یا لږ ډېر یو وطن دوستی خلکو کې وه هغه بالکل سایډ لاین اور هغه موقف چې د سختگیر موقف ته بلوچستان چې هغه په پارلیمنت څه توقع نه لري د دې موقف نور انډورس او دا پاکستان
یعنی ومنل سو انډورس اساس مراد ومنل سو
پارلیمنت چې دی د کار غنه دی په دا پارلیمنت کې زموږ د پاره پالیسیز نه جوړی چې دا یو مازی یو رابرټ سټرم چې ورته وایي یو ظاهري یو مصنوعي پارلیمنت دی د عوامي پارلیمنت نه دی هغه شی بالکل د څه شي کې تسهیل ولا وکړه او د هغې له وجې تا وکتل چې د وزیر صاحب ویلي چې د مارنګ مومنټ او بلوچ یکجهتي مومنټ ګرد الیکشن پس ځان نور واخیستی چې مثال په خاکه پنځه زره کسان دا ویلي اوس خو د پنځه زره کس خلک وایي چې دا خلک ټیک وي چې پارلیمنت د کار غم نه دی په دا زموږ نمایندګي په دې کې نشته
شاهجان بلوچ صاحب زه یو منټ وخت لرم او یو منټ معنی یو منټ تاسو کثم موضوع پراخه ده دا به سوالم داسې وي تاسو غنئ چې څه کېدل پکار دی یعنی په لنډو کې یو دوه درې خبرې کثم موضوع ډېر پراخ
د مسینګ پرسن بلوچستان غټ ایشو ده د ګورنمنت سیریسلی او پاکستان دغه کنونشن ساين کی چې هغه کنونشن د انفورس ډیسپرنسز خلاف د یو ان ورته ویل
نو ورکو کسانو مسله د حل کی بل
دوم دا دی چې د الټا بلوچستان کې به باکدا یو پیس ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کی په انټرنیشنل آربیټری سره مطلب یو انټرنیشنل نمائندګي پکښې کوي او دا کمیشن دی د دوړو فریکین منس کی او پیس اگریمنٹ دراولی درے مدا دے چھے موجودہ بلوچستان کی چھے دوی خلق خپل یو رائٹ ٹو ووٹ چھے کئی یو ٹرانسپیرنٹ الیکشن
شفاف انتخابات دے یقینی کی
شفاف انتخابات دے یقینی کی چھے خلق کم از کم پا ڈیموکریٹک ویلیوز باندے امیدونا ریسٹور سی کانفیڈنس ریسٹور سی
مننا دیرہ مننا چرخان بازی سے بھی یو منٹ تھی یعنی را سره یو منټ دی کتا سو خپل
بالکل د بلوچ سره سات سات دلته پښتونم ډیر غټه آبادی ده هغه هم ناراضه ده ریاست سره نو ریاست ته پکار دی چې یو خو دلته د عین بلدستی وکي پر عین باندې عمل درآمد وکي په عین کې کوم حقوق دي هغه ټوله ودا قومو ته په صبح کې ورکول شي دویم دا دی چې صحیح ډیموکراتیک سیستم یا صحیح نمائندگی په ایوانو کې که په صبح کې که په مرکز کې هغه باید چې د through free and fair election we see drama data kam ټول د مسایلو اختیار دی هغه باید چې په عین کې منشن دا قومو ته ورکول شي که هغه په گوادر کې که هغه په ریکارډنګ کې که هغه په ترګوډو غټه خبره دا ده چې د عوامو اعتماد د ریاست بهر کې او سیاسي ډایلاګ دا وکړي سیاسي ډایلاګ له لارې دا ژور مسایل چې دي حل کېدای شي.
مننه ډېره شیرخان بازی صاحب ستاسو او شاهجان بلوڅ صاحب ستاسو په دې بحث کې برخه واخیسته. شرواز او ښه وخت ورته غواړم. د خدای په امان. دا د مشال ترانا لاندې چې پکې مو د بلوچستان بلوچ مشر سیمو کې د زیاتېدونکو ناامنیو مختلف اړخونه د شیرخان بازی او شاهجهان بلوڅ سره بحثول. بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکې. په مخه مو شه.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.